ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د دو بجو په دې خبری خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. کابل ته د پاکستانی فوجي مشر سفر طالبانو سره د امن د خبرو په بلوچستان کې د بارانونو له امله د ولستونزې په سوات کې د ګدن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو کمپاین په کورمه کې د دولسم جمعات د امتحاناتو نوې نیټې او د دې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز او کورني راپورونه هم لرو. خو اول خبرونه د فرخند اسد نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. د پاکستان، افغانستان او نېټو د پوزي مشانو ترمن د ډیورنت پر کرخه په ورستۍ بریدونو او تاوتریخوالي نن په کابل کې غونډه کیږي. د کوټې په شمول د بلوچستان په بلاکلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه کسان وژل شوي او ولس نور جوبل دي. او ټاکل شوی د نېټو جنرال سیکرټري نن په برسلز کې د یوکرین په بحران یو خبری کانفرنس ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د ډیورنت کرخې په اوږدو کې د وروستیو نارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او نېټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د دفاع وزارت یو بیان د دولت وزیري تیر ورځ مشال رادیو ته ویلي په دې غونډه کې به د ډیورنت په کرخه د وروستیو شخړو په اړه چې افغان حکومت یې د پاکستان له خاورې نه حمله ګڼي بحث وشي. د افغانستان د دفاع وزارت بیان دولت وزیري وایي
د افغانستان په امنیتی حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق لباندې په دې حق لباندې او په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې پریږ نه دي چې غیر مسول کسان، مسلح کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کړي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه ISPR په یو خبر پانه کې ویلي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف با په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته ځي. دا د جنرال راحیل شریف افغانستان ته لومړی دوره ده چیرته چې به نوموړی د احساف د کمانډرانو او افغان چارواکو سره هم لیدل کتل کوي. د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه کسان وژل شوي او ولس نور جوبل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي بارانونو د کوټې په زهري ټاون، زیارت، بارکان، سیبی، لورلای، جوب او چمن کې کورونو او باغونو ته سخت زیانونه رسولي دي. د بلوچستان د حکومت له خوا رسنیو ته په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان کې چیرته چې د بارانونو لکبل تاوان شوی مرستې ورورسوي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمه کې د کرفیو لکبل زندبل شوی د یو لسم او دو لسم ټولګو د بورډ امتحانونه به د نن نه پیلېږي. دا امتحان به تر 22 منټې پورې دوام لري. د کوهارت بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله تیر ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
12 تاریخ ولا پیپر دغه په نولسم تاریخ باندې دی. دا کیمستری او سیویکس اور ایجوکیشن علم و تعلیم کی مسئلہ اور بل جو ہے 13 تاریخ ولا پیپر چې دا اسلامک ہسٹری دغه په شلم تاریخ باندې دی. 14 تاریخ ولا اسلامک ہسٹری پارٹ سیکنډ دغه په یو شتم باندې دی اور دبل چې دا کوم سائیکالوجی ولا دا اور دغه په 22 تاریخ باندې دی.
د چارواکو په خبره په پاړه چینار کې د انجونو د دوه امتحاني مرکزونو په ګډون شپږ امتحاني مرکزونه دي چې په کې به د سیمې 1500 زده کوونکي د یو لسم او دو لسم جماعتونو د پاتې شوو پرچو امتحانونه ورکوي. بلخوا د بنو بورډ کنټرولر ظهور خان مشال ریډیو ته نن ویلي شمالي وزیرستان کې چې د کرفیو له کبله د یو لسم او دو لسم جماعتونو کمی پرچې پاتې شوي سبا د شلمې نیټې نه به دوباره شروع کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې زده کوونکي د شمالي وزیرستان کې سبا سهار 9 بجې خپل خپلو امتحاني مرکزونو ته ځان ورسوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځنۍ دوره د چین شنګای ښار ته پرون رسیدلی دی. نوموړی به دغلته د ایشیایي هیوادونو د خپل منځي اړیکو او اعتماد سازۍ د پیاوړي کولو په اړه د سیکا کانفرنس په سرمشریزه کې برخه اخلي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. ټاکل شوی د نېټو جنرال سیکرټری اندر فوګ راسموسن نن په برسلز کې د یوکرین په بحران یو خبری کانفرنس ته وینا وکړي. نېټو له روس سره د کرایمیا یو ځای کېدل غندلې دي. دغه پوځي اتحاد ماسکو پر دې هم تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي سیمو کې دغه شخړې د ختمولو لپاره څه ندی کړي. چیرته چې روس په لوو بیلتون غوښتونکو د یو شمېر ښارونو او کلو کنټرول ترلاسه کړي. راسموسن پر روس تور لګولی چې د یوکرین په مسله کې تر ډېره د دښمن په توګه عمل کوي نه چې د یو همکار په توګه. لک تر لګه 2 ماشومان پرون د کولمبیا په شمال کې هغه مهال مړ شول چې د سورلو یو بس یې ور واخیست. د خلک د عیسویانو په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته کورونو ته ستنېدل. رویټرز خبري اجانس د سیمه ییزو چارواکو له خولې لیکي ور په بس کې د تیلو د یوې ډبې له امله هغه مهال ولګي چې ډرایور یې غوښتل د دغه ډبې نه د بس روانولو په مقصد ماشین ته تیل واچوي. په دغه پیښه کې ډرایور بچ شوی دی. له شام نه را رسیدلي رپورټونه وایي چې د دې هیواد د هوایي دفاع کمانډان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی. د اسلامي جبهې په نوم د مخالفینو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اسحاق د شام د هوایي مدافع پر یوې اډې د وسوالو په برید کې زخمي شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. بیان زیاتوي چې دا برید د تیر خالی په ماښام ملیحه خارګوټي ته نږدې شوی دی. او بل خبر دا چې وی وسلوالې ډلې پرون د لیبیا په ترابلس کې د پارلمان پر ودانۍ او د وکیلانو په دفترونو برید وکړ. د پارلمان یو غړي عمر بوشا اول چې وسلوال ملي کانګرس ته ننوتل او ځینو برخو ته ور ورتکه. د لیبیا یو پخوانی جنرال ویلي د دوه وسلوالو د اسلام پالو د نیولو په مقصد په پارلمان برید وکړ. وروسته له دې چې د پارلمان مخې ته ډزې پیل شوې د جنرال خلیفہ حفتار ویان محمد علي الهی غازی له یو ټلویزیون چینل سره په خبرو کې د دې برید پړه ومنله. دا خبرونه
اوریدم کوم شال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زمون همکار فرخندا اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. کابل ته د پاکستان د پوز د سرلخکر راحیل شریف د سفر د نننی مهم موضوعات به سوی کارپو بریګیډیر محمود شاه دا نظر لري.
د علاقې سره پوځي چې زما په خیال زموږ فوجي مشر چې څنګه هغه وغاوي توجه دې تر سره وځي.
د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د خبرو په مخ کې آیا مهم خند د طالبانو خپل منځي اختلافات دي. مولانا سمیع الحق وایي هزار گنجی کی بارانونو یو شمیر کورونا نڑولی دی.
غریبی دورو رگر دولار در پا درسو سر دخلاص 15 لکرپی تاوان آور سیدائی مزدوری کو 100 روپی یا 200 روپی لاس ریڑی گسر چلو.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. قاسم خان مندوخیل ورته ناشته او وخت په وخت لمحه په لمحه راپورونه پورته کوي په دغه ویب پاڼه تاسو دغه هم لستلې شي. د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. نن د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به د کابل په ورځني سفر دي. چرته چې پاکستان پوز مشر به د ایساف کمانډرانو او د افغانستان د پوز اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د کارپوهانو په وینا په دې دوره کې به د اعلی چارواکو ترمنځ د ناټو پوزونو د انخلا د پولي په صورت حال او سیکیورټي په معاملو به خبرې اترې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د آی ایس پی آر مطابق په دې یو ورځنی دوره کې به پاکستان پوځ مشر د افغانستان پوځ چارواکو او د ایساف کمانډرانو سره مهم ملاقاتونه کوي. د پاکستان پوځ مشر د دورې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې په کابل کې افغانستان ایساف او پاکستان د درې اړخیز کمیشن او دیرشمه غونډه به نن کیږي. په کم کې چې به جنرال راحیل شریف شرکت کوي او په دې غونډه کې به د سرحدونو صورتحال نه علاوه افغانستان نه نیټو پوځونو انخلا او سیکیورټي په معاملو به خبرې اترې کیږي.
نو یو خوب دبی په جنگلو شي افغانستان ته وا سفر وکي افغانستان د حکومت چارواکو سره به وګوري. خو بیا مهم خبر دا ده چې دا سفر کی چې کوم غونډه کیږي په دې کې په پوله باندې د پاکستان او افغانستان چې کوم پوله دا ډورن کرخه ده هلته چې کوم مسلې وي یا شکایات وي ګیلې وي په هغې باندې خبرې کیږي او د یو بل سره تعاون زیاتولو په حق له مشورې کې.
بلخو د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد وای
کال 2003 نه دا تقریبا شروع شوې ده او د دې هر دوه میاشتې پس د دې ملاقاتونه کیږي داسې لغه باندې. نو داسې خو دې کې څه نتیجه خیز نه ده. دا کې زیات تر یې رسمي خبرې کیږي او دا چې کوم خلک ورته کوم مسلې ته کوم طریقې سره ګوري چې د دې کې هغه کې سیاسي اړخ هم ډېر دغه مهم دی چې د افغانستان نه د امریکي فوجونه اوزي د هغې په سیاسي څه اثرات وي منطقې باندې به د هغې څه اثرات وي زما په خیال باندې دا سطح نه ده دغه فورم نه دی په دې باندې دغه خبرې سره نه کیږي.
خو ریټایر بریګیډیر صاحب زیاته کړه چې داسې ملاقاتونه ضروري هم وي ځکه چې دې سره ځینې معاملې او شکونه ختم شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غواکي کابل ته د پاکستانی پوز د مشر د سفر په دې موضوع کې پاتې کیږي. چارواکي وایي د ناستې کې به پر پولا د امنیت د ټینګ ساتلو او د جون په میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو د دویم مرحله پر مهال د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان پر رول خبرې کیږي. بلخوا سیډونکو وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه کې د امنیت لپاره ضروری ده چې پاکستان افغانستان او ناتو په شریکه له خلوص نه ډک ګامونه واخلي. بشیر غواخ په دا رپورت لري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان افغانستان او ناتو پوځي مشران نننې غونډه کې پر پوله د وسلوالو تګ راتګ او نورو امنیتی مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي د درې اړخیزه غونډه کې به دوی د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف څخه وغواړي چې د دوی په خاوره له پاکستانه د راکټونو وشتل ودري او د انتخاباتو د امنیت لپاره پاکستان کومک او همکاري وکړي.
افغانستان په امنیتي حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې بریګ نه دی چې غیر مسول کسان مسله کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کی. پاکستان په دې کې رول لري ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري.
تیر هفته د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د پاکستان او افغانستان پوله ساتو سرتیرو د یو بل سره له دې عمله نښته وکړه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستان د دوی خاورې ته ورننوته. اسلام آباد پخوا ورته تورونه رد کړي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هله وښوده چې افغان چارواکي به د پاکستانی پوځ مشر سره دا اندېښنه شریکه کړي.
پاکستانی پوځ په کومو ځایونو کې چې ډېر وړاندې راغلي دي او افغانستان د هغه په حق باندې ډېر اندېښمن ده، نه تنها په معروف ولسوالۍ کې بلکې پکتیکا کې، په خوست کې، دغسې په کونړ کې، په نورو ځای کې هم را وړاندې شوي دي او توپونه راولي او راکټونه راځي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د افغان ولس او د افغان چارواکي ټول په اندېښنه کې اچولي دي. د پاکستان دغه کړولو ته د شک په سترګه ګوري.
افغان چارواکي وایي هغه طالبان چې راتلونکي میاشت کې دونکي د افغانستان د دوهمې مرحلې انتخاباتو د ګډوډولو اعلان کړي پاکستان کې خوندي ځایونه لري چې باید له منځه یوړل شي. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي د لومړۍ مرحلې افغان انتخاباتو لپاره د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ډیورن کرخه خپل رول پوره کړي. هغه وایي افغانستان هم باید هغه وسلوال لمنځه یوسي چې له افغان خاورې پاکستان کې بریدونه کوي.
پاکستان خو د انتخاباتو نه مخکې دا فیصله کړې وه او بلکې قدمونه هم اخیستي چې په پاکستان کې کوم خلک وي هغوی خو آزاد نه شي او الیکشن کې مقرر تیاره نه وهي او هغه اوم شي. بل طرف ته افغانستان تر طرفه د پاکستان د علاقې خلاف ورزی کیږي. نو زما په خیال زموږ فوجي مشر چې کوم دی هغه به د هغې توجه دې طرف ته راولي.
افغان چارواکو په خپل خاوره پر پاکستان د برید کوونکو وسلوالو شتون تل رد کړی دی. دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکار شانواز ترګزی د مومندو قبایلی سیمې نه راپور راکوي چې په دغه سیمه کې سلور مړی موندل شوی دی چې شناخت یې نه دی شوی. نور تفصیل د هغه په جواب ورو.
نن سهار د کوز محمد جنسای په کړپا ډن سیمه کې د سلورو نامعلومه تنانو مړی موندل شوی چې دا مړی د صفای او د پوسټ مارټم لپاره د یکون په لوی سرکاري روغتون ته وړل شوی. د دې مړو سره یو زخمی شوی تن چې د سرکاري انتظامیه د ځینې چارواکو چې ویلي باید نوم او غږ خبر نشي ویل چې دغه زخمی شوی تن د سخت ناروغي په حالت کې ویلو چې ګری د هغه نوم احمد دی او د خبر ایجنسی اوسیدونکی دی. دوی وویل چې زخمی شوی تن هم د یکون روغتون ته وړل شوی خو وروسته د پیښور کوم لوی روغتون ته د علاج لپاره یوړل شو. په دې اړه مو د یکاون او د پندالې د تحصیلونو د پولیټیکل نائب تحصیلدارانو سره رابطه وکړه. نو هغه وویل هغه ته پوره معلومات نشته دي او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ یکاون سب ډیویژن هم د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د مړو شو تنانو د نومونو او د استوګنې د ځایونو په اړه مو چې د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی د دفتر سره رابطه وکړه نو د هغه ځای هم وویل شو چې ګنې هغه د دې تنانو په اړه څه معلومات نه لري او داسې وویل شو چې ګنې دا تنان کوم بل ځای کې وژل شوی خو وروسته کړپې ډن ته راوړل شوی دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مومندو قبایلی سیمینا ورجو کوټی ته د کوټی په هزارګنجی کې پرون د شوو بارانو لوجې یو شمیر کورونو ته زیانونه رسیدلی دي او خلکو ژوند یې اغیزمن کړی. خدای نور ناصر په نور تفصیل لري.
یار محمد د خپل تباسیوي کور په غول کې په کار بوختی. ټول گاوانډیان یې ورسره دي او د خپل کور هغه سامان چې تر خاورو لاندې سوی د بیرته را ایستلو هڅه کوي.
غریبی د ورور ګرځبلار در په در سو سر د خلاص 15 پج لا کرپی تاوان او ورسې دی. مزدوری کو 100 روپیا 200 روپیا لاس رړي ګسر چلو.
د عبید الله په نامه یو بل سپینجری بیا وایي د کور کڅه هم ټول په دې بارانو کې تبا سوی نه دی خو د اوسېدلو هم نه دی. عبید الله زیاتوي د کور یو خونه یې نړیدلې خو پاتې نورې یې بیا کرک سوی چې کله هم نړیدلې سي.
څوک راغلي هم نه دي نیزموش پښتنه کړي دي نیزموش په حال ځا خبر کړي دي.
له دې سره بیا په همدې زیری ټاون کې یو شمیر کورونه د خوړ اوبو وړي چې یو هم د علي محمد پرامه د یو ځوان کور دی چې نیم اوبو وړي او نیم کورې د خوړ په غاړه ولاړ دی. د دې ټاون اوسیدونکي وایي تر اوسه لا هم ورته څوک سرکاري چارواکي راغلي نه دي. بل لورته د صوبې په زیارت بارکان لورلایي سیبي ژوب او چمن سیمو کې هم د بارانونو کچا کورو کار کروندې او باغونو ته هم سخت زیان رسولی. خو هلته د بلوچستان د حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې ویل سوي صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان کې چیرې چې هم د بارانو له امله تاوان سوی مرستې ورسوي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د دې د خدای نور ناصر د دې رپورت نه چې په کوټه کې بارانونو خلکو ته زیانونه اړولې دي د دین پس تاسو پام یو بلې موضوع تر راګرځو. په پاکستان کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو یو بهیر روان و. په دغه بهیر کې اوس ځن درسترګو کیږي. زموږ همکار ریاض بوساخیل په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټه د مشر مولانا سمیع الحق سره په دې اړه خبرې کړې او په او دغه نه یو شمیر پوښتنې کړې دي.
حکومت بالکل بند کرا لیکن اس سے داخلہ طالبان حکومت
نگری تاسو ویل غواړی چې کم د طالبانو په خپل منځ کې کمی جګړې دي یا کم الته کې کم خراب حالات ته د طالبانو د ګروپونو تر منځ هغه هم په دې مذاکراتو باندې اثر غورځي؟
جگڑا رشتہ متفق مسئلے وی نو اسم طالبان وی کی مونگا تیار یو نو اس کی حکومت کی واقعی بیا اسکر نو دا خبر بحال کول واری نو خواہ خبر وی مونگ بورت زی وغیر بیا متعین کو
دا طالبان و طرف مولوی صاحب دا سی ام خبر رازی چی اغی وی چی را مونگلا تاسو مطلب لگ زیرا کے پوزیرستان کے چی مونگال تک خپل چلن کو یا چی کم خلق زمونگا نیول شوی دی دا حکومت پاول کی دی ہاغر اپری دے
دی حکومت خود دی خبر تیار دی خبر تر کے بیا اخر کے دغه فیصله وشوا چې دې بل ملاقات کې چېونه شو کله چې کار ملاقات شوه دې خبرو باندې بچول لمخ کې خبرې شوې او فشار هم شو او فایر باندې هم کوشش مونږ کولو چې دوه درسته وسی وشي نو خبره اوبلې ده په مس کې نو په دې ایشو غانو باندې اخري فاینل خبرې مونږ کول غوښتل په دغه راتلونکي میټینګ کې نو اوس کار میټینګ وشي دغه یو مطالبه باندې کې به ان شاء الله څه مثبت پیشرفت وشي د حکومت طرف نه
مولانا صاحب کدار ته وایي چې دا حکومت خو یې جره کما ایجنډي دې دلته کوم ملاقات کیږي نو په هغه کې به ایجنډا ډیره اخکاری او بیا باید چې دا سیو کی طالبان چې کوم د پولیو ورکران دي د پولیو ساس کې کوم خلک ورکي هغه د وزیرستان سیموت کې یا کوم دغه علاقو ته چغی رصد نشته نو باید چې طالبان هغه ته تحفظ ورکي د تاسو څنګه ګورئ
ګور اول حلول مسلې دي ګان بنیادی جنگ بندول او جمع خدغه وایو چې دا مسلې حل شوي او موعدي او شو الحمدلله او دا کشالي ختم شوي دا ټول وایو خبرې ځاوي هغه
مولانا صاحب چکل پورے ممکن دے دغه ملاقات بوشی
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
اردن کو د پاکستان نخبریدون کی د انگریزی جب ورسپانه نیوز کی لیکوال رحیم الله یوسفزی لیکي د حکومت او طالبانو ترمن په مذاکراتو کې تر اوسه په قبایلی سیمو کې د بهرنو وسلوالو په اړه څه نه دی ویل شوی او کېدای شي د پخوانو لوزنامو غوندې د بهرنو وسلوالو د موجود کې الوجه دا مذاکرات هم ناکام شي دغه لیک مهمه برخې له فرخندا صد ناورو
په د نیوز ورسپانه کې رحیم الله یوسفزی لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بهرنیو وسلوالو موجودګي د اسلام آباد او د ترهګرۍ نه د متاثره هیوادونو امریکا او چین سره د تعلقاتو په منځ کې یو لوی خنډ دی. ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو عمل پیل شوی چې کله روان او کله ودرېدلی وي پکې د هغه وسلوالو په اړه خبرې نه کیږي چې د نورو هیوادونو نه راغلي او په قبایلی سیمو کې ژوند کوي او د طالبانو سره په مذاکراتو کی لومړی خو تر اوسه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او دویمه په دې مسله تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د مذاکراتو دغه عمل د 3 جنوري په پای کې پیل شوی خو تر اوسه د حکومت او طالبانو ترمنځ یو وارې مخامخ خبرې شوې دي ځکه چې په دغه موده کې زیاتره د دریمګړو لخوا خبرې مخې ته راځي. لیکوال وایي تر څو چې د مذاکراتو په دغه عمل کې د بهرنیو وسلوالو په اړه خبرې نه وي شوې دغه مذاکرات ګران ده چې کامیاب شي او یا د امن راوستلو په لار کې نتیجه ورکړي. په خوا د طالبانو سره داسې لبزنامې زیاتره د پوز لخوا شوې دي چې پکې پوز دا ویلي دوی به د پښتنو په سیمو کې موجود بهرني وسلوال رجسټر کوي او کوچیرې دغه وسلوال غواړي د پاکستان په خاوره وسیږي نو جنگ به پرېږدي او ښه رویه به ساتي. په دې لړ کې لومړی په 2004 کال کې شکایت لبزنامه شوې وه چې د هغه وخت د پېښور کوپس کمانډر صفدر حسین او د طالبانو د یو مشر نیک محمد ترمنځ شوې وه خو ونه چلېده. نیوز رسپانه وایي په شمالي وزیرستان کې تر ټولو زیات بهرني وسوال موجود دي او په دغه سیمه کې د پاکستان په پوز په تیرو کلونو کې تر ټولو زیاتې حمله هم شوې دي. زیاتره د امن په خاطر شوې لوزنامې ماتې شوې دي او وجه یې د بهرنیو وسوالو لخوا ترهګر بریدونه دي. دغه وسوال نه یوازې په قبایلي سیمو کې دي بلکې د پېښور په خوشا سیمو کې هم دي او دوی سره په تګ راتګ کې ځایي وسوال مرسته کوي. په قبایلي سیمو کې د دغه بهرنیو وسوالو د شمیرې په اړه پوره معلومات نشته بلکې تر اوسه د ځای وسوالو کره شمېره هم نه ده معلومه. ځینې سرچینې دغه د 1200 زیاته ښایي او نه د ترهګر ډلو د شمېرې په اړه پوره معلومات شته خو اکثره داسې ویل کېږي په قبایلي سیمو کې درې څلوېښت ځایي او بهرني وسوال تنظیمونه کار کوي او زیاتره په شمالي وزیرستان کې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو مشران او سپین روبي غواړي چې په قبایلی سیمو کې دی هم د مقامی حکومتونو نظام عملی شي. په دې اړه باندې د احمد الله دا رپورټ.
مومند سیاسی اتحاد د موجوده حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ملک د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات وکړي. د مومند سیاسي اتحاد مشر نثار مومند مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د سفران وزیر په شمول نورو حکومتي چارواکو په مخ کې خپل دا غوښتنه ایښودې ده او ورله تسلا ورکړې شوې ده چې په فاټا کې به هم بلدیاتي انتخابات وکړی شي، خو حکومت لخوا راکړې شوې نیټې تیرېدو باوجود تر اوسه یې په سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تاریخ اعلان نه کړی شو. نوموړي زیاته کړه،
حالات ریلیشن شپ والا باندې ڈسٹرب دی، نو د بلدیتی انتخاباتو سره امکان لري چې امن طرف ته راشي، او هغه وجه دا ده چې دغه خلک خپل ترقی کارونو کې شریک شي. یو بل بنیادی وجه دا ده چې موږ به مخکې قومي مشرانو هغوی باندې باغ سیستم روانو، هغه سیستم تیر لس دولسو کالو نه ڈسٹرب شوی دی، نو کله دلته امن طرف ته دا خبره راوړي او بیا به دا سیستم په چا چلیږي. نو دغه لپاره بنیادی ضروری خبره دا ده چې دلته د لوکل ګورنمنټ انتخابات وشي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې د ملک د نورو برخو شان په فاټا کې هم بلدیاتی انتخابات کې دل پکار دي، او دې لړ کې موږ خپل تیاری هم مکمل کړی ده، خو د کابینې د فیصله انتظار دی.
میں نے اپنی تیاری کی ہے، کیبنٹ کے سامنے یہ مسئلہ لے جاؤں گا.
ما خپل تیاری کړی ده او د کابینې په وړاندې به زدا مسله اقدما چې د ملک د نورو سیمو په شان په فاټا کې هم بلدیاتی انتخابات وشي، او چې هغوی کمنېټه خو حق لا په هغه به انتخابات کوو، او زما به دا کوشش وي چې زر تر زره په فاټا کې بلدیاتی انتخابات وکړي شي، چې دا شان د فاټا ولست هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو شان دې نظام نه ګټه ورسی.
خبريال او قبایلی چارو نظر لرونکي حسن خان وایي که حکومت غواړي چې د فاټا مسلې حل کړي نو ولست ورلا با اختیار کړي. او
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د پاکستان د داخله چارو وزارت د اسلام آباد د پاره په نوې سکیورټي پلان جوړ کړی دی. ریاض مساخیل په نور تفصیل لري.
د داخله وزارت لخوا جاری شوی بیان مطابق د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د ملکی امنیتی صورتحال تر مخه فیصله کړي چې د اسلام آباد سکیورټي نوره سخت کړي، او د دې مقصد د پاره به په اهمو چک پوسټونو د پولیسو سره سره د رینجرز ځوانان هم ولاړ وي. د دې ترڅنګ به رینجرز او پولیس په شریکه د اسلام آباد بازارونو او کوڅو کې گشت کوي. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوسټ د پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وړاندې کې خود نو دوی چې یو طرف ته طالبانو سره د مذاکراتي عمل سره ګټورې نتیجې نه دی راوتی، او بل طرف ته د اسلام آباد کچره او سبزی منډې چاودنو د حکومت سره فکر پیدا کړی دی. دی وایي
رینجرز مخکره موجود دي، لګونده کې زموږ خلک نفری به زیاته شي، اختیارات کې لګونده کې کمی به شي وشي، خو چې دا معاملې شو و دې باندې ډېر تشویش پیدا شو، خاص کار په سفارتي حلقو کې چې دا دومره سانه سره یعنی د اسلام آباد منستا راتلی شي، نه بیا ډیپلوماټ هم یو ګرځي راګرځي او ډیپلوماټیک انکلیو کې باندې راتلی شي، ډېر خطر ده. ما په خیال مرغه په کنټینیوشن کې به اوس دا دی دغه راوخ کله چې مزید پدا سختي.
بل طرف ته د سیمایزو چارو یو بل کارپو او لیکوالا ګلمینه بلال وای کراچي کې د رینجرو اپریشن سمره ګټو کړه چې اوس به اسلام آباد کې هم رینجرز ولاړ وي. دا زیاته وی
اسلام آباد کې رینجرز راشي، سبا ته فوج راشي، سبا ته نور څه هغه ریکولي شي، ای حکومت ته غیر اختیار دی. چې کراچي شانخار کې سونه کال نه رینجرز اکټیو هم دي، اوس دا دونه میاشت نه اپریشن
چودھری نثار علی خان بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی، او د جمعې په ورځ چودھری نثار علی خان د یوې خبري غونډې دوران دا هم ویلی وو چې باید د مذاکراتو راتلونکي پړاو نتیجه خیز وي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پختو وائے مشال ریڈیو اور
اردن کو مشال ریڈیو تو وگی ک پختو لستلیشی مشال ریڈیو ڈاٹ کام تلاشی ہوں دا اس پہ قاسم خان مندوخیل په کابل کې د دری اړخیزی غونډې راپور پور تکړو، او د سره تاسو ویډیوي خبرونه هم زموږ په پاڼه باندې کتلی شي. او نن د مشال ریډیو د همکارې حسیبه شهید دویم تلین دی، تاغې پاڼه هم تاسو یو راپور په ویب پاڼه باندې کتلی شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سوات کې د وبایي مرضونو پر ضد باندې د کمپاین د ساسکو ورکولو کمپاین پیلیږي. نیاز احمد خان په نور تفصیل لري.
پسوات کې د وبایي رنځونو مخنیوي ادارې ای پی آی مشر ډاکټر رحمت الهي وای چې د صحت محکمه به د سوات په 15 یونین کونسلو کې د شپږو میاشتو نه تر لسو کالو پورې ماشومانو ته د بیلو بیلو مرضونو څخه بچ کېدو ټیکې لګوي، او دغه رنګه د نورو مرضونو څخه بچ کېدو دوایانې هم ورکوي. د دغه مهم په اړه ډاکټر رحمت الهي وای
ماشومان ته موږ ټیکې لګو زموږ خصوصي مهم شروع کړی چې دا ټیکې موږ ماشومان ته کور ته ورسو کور په کور دا ټیکې وکړو
ډاکټر رحمت الهی وای چې دې مهم کې به هغه ماشومانو ته ټیکې لګوي او د پولیو ساسکي هم ورکوي کوم چې په سوجه وړاندې پاتې شوی وي خو زیاتره په دې کې به د جنگري یا شری څخه بچ کېدو ټیکې ورکول شي شری سرنز دې په دا اړه ښاغلی وای
ډاکټر
رحمت الهی وای چې دې مهم کې به د سواد صحت محکمې پوه کاروندان کور په کور دغه ټیکې ویډیا لګوي او دا وخت سواد کې امنیت ټینګ دی او موسم هم صحیح دی او دغه کې څه قسمه خنډان نشته ولی ولس دې دوی سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته دغه دوایانې ورکړي چې د ناکاره مرضونو څخه بچ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان، افغانستان او نیټو د پوځي مشرانو ترمنځ د ډیورنډ پر کرخه په وروستۍ بریدونو او تاوتریخوالي نن په کابل کې غونډه کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې غونډه کې به د ډیورنډ پر کرخه د وروستۍ شخړو په اړه چې افغان حکومت یې د پاکستان له خاورې نه حمله ګڼي بحث وشي. د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه کسان وژل شوي دي او 11 نور ژوبل شوي دي. بارانونو د کوټې په زهري ټاون، زیارت، بارکان، سیبیل، اورلای، ژوب او چمن کې کورونو او باغونو ته سخت زیانونه رسولې دي. د قبایلي سیمې کورمې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی دی. 11 او 12 ټولګو د بورډ امتحانونه به د نن نه پیلېږي. بلخوا بنو بورډ وایي په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له وجې د 11 او 12 د پاتې شوي پرچې سبا د 6 نیټې نه دوباره شروع کولی شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځنۍ دوره د چین شنګای ښار ته پرون دله نوموړې به دغلته د ایجیایي هیوادونو د خپل منځي اړیکو او اعتماد سازۍ د مضبوطولو په اړه د سیکا کانفرنس په سرمشیزه کې برخه اخلي. ټاکل شوی د نیټو جنرال سیکرټري اندرس فوګ راسموسن نن په برسلز کې د یوکرین په بحران یو خبری کانفرنس ته وینا وکړي. نیټو د روس لخوا د دغه هیواد سره د کرایمیا یو ځای کې کول غندلې دي. د کولمبیا په شمال کې لږ تر لږه 2 ماشومان پرون هغه وخت مړه شول چې د سورلو یو بس یې ور واخیست. دغه خلک د عیسویانو په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته کورونو ته استنېدل. او له شام نه را رسېدلي رپورټونه وایي چې د دې هیواد د هوایي دفاع کمانډان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی. د اسلامي جبهې په نوم د مخالفینو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اسحاق ته شام د هوایي مدافع پر یوې اډې د وسلوالو په برید کې زخمی شوی وو چې وروسته یې سا ورکړه.
فرخنده اسد وا چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کولو. او اوس اسلام آباد ته وردو چې نن د پاکستان نه خبرېدونکي د ځینو اخباراتو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړې ده. راځئ چې په ګډه وو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت په لومبي مالی کال پوره کېدو کې تقریبا 15 اونۍ پاتې دي او د موجوده مالی کال کارکردګۍ پر وړاندې کې د نوي مالی کال لپاره د قومي بجټ تیاریاں روان دي. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې ایولس میاشتې وړاندې قومي معیشت ډیر خراب وو، خو اوس پکې لږ ډیره بهتري راغلې ده او تمه څرګندېږي چې راتلونکي مالی بجټ کې به سرمایه کارانو حوصله افزایي لپاره څه مثبت ګامونه پورته کړي شي. ادارې لیکي چې حکومت د لومبي مالی کال اقتصادي کارکردګۍ په جاده پاکستان اولس دا تم لري چې راتلونکي مالی کال په بجټ کې به حکومت دوی مسلو لا ترجیح ورکړي او ورته به د ژوند اسانتیاوي ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. نو حکومت ته پکار دي چې سرمایه کارانو سره سره اولس د خیر خیګړې بجټ پیش کړي، په ګرانۍ کې کمې وکړي او د ښه معاشي صورتحال فائدې اولس ته ورسوي. اکسپرس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې به وخت بارانونو په ملک کې تباهي خوره کړې ده. نه صرف په پنجاب، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پسونو کورونه ولاړ، فصلونه او باغونه متاثر کړی دي، بلکې په مختلف ځایونو کې سیلابونو له وجې ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیان هم اړولې دي. ادارې لیکي چې تعجب خبره دا ده چې زمنګ د ملک چارواکي په ملک کې د اوبو کمی خبره کوي، خو قدرت ورته د بارانونو په صورت کې ډېری اوبه ورکړي. نو زمنګ مشرانو لپاره کار دي چې دا اوبه ذخیره کولو څخه انتظام وکړي چې دا نعمت د اولس لپاره زحمت نه جوړیږي. مشرق ورسوانه هم په بارانونو خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د بارانونو له وجې څه ځاني او مالی زیان شوی دی، نو د خیبر پختونخوا گورنر له دې فوري نوټس اخستل پکار دي. ادارې لیکي چې پولیټیکل انتظامیه دې په سیمه کې د بارانونو نشوي نقصاناتو یو تفصیلي رپورت گورنر ته پیش کړي، او گورنر دا فرض جوړیږي چې پولیټیکل انتظامیه دې رپورت پر رڼا کې متاثره خاندانونو سره مرستې وکړي او داسې نظام دې جوړ کړي چې په فوري توګه دا امدادي سامان دغه متاثره خلکو ته ورسیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون کې راغلی چې په هند کې د قوم پرست بھارتیا جنتا ګوند حکومت جوړیدلو سره دغه هیواد تعلقات پاکستان سره نور نشي خرابېدلی، خو پکې د خوالي راتلو امکانات هم نشته. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دویم پړاو په حق لیکلي چې هر څوک راتلونکي ولسمشر جوړیږي هغه به د هیواد ستونزې د هوارولو لپاره ټولې خواوې ځان سره ملګري کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپله دې مقاله کې لیکي د هندوستان د ورستیو پارلماني انتخاباتو په اړه زیاتره څېړونکو ویلي وو چې دې کې به یو ګوند هم واضح اکثریت ترلاسه نه کړي او راتلونکي حکومت به د بیلابیلو ګوندونو په اتحاد جوړیږي، خو د بھارتیا جنتا پارټۍ ساده اکثریت اخیستلو دغه څېړنې نیمګړې ثابت کړې. یاد قام پرست ګوند د ګجرات پخوانی وزیر اعلی نریندرا مودي د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خوښ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د هند د انتخاباتو دا هم ثابته کړه چې دغه هیواد خلکو د آزاد فکر لرونکي او کیڼ اړخو ګوندونو په مقابله کې قام پرسته او خی اړخي ګوند ته رای ورکړي. دا ښایي چې د آزاد خیال ګوندونو تیر حکومت د پام وړ کارکردګي ونه کړې شو. دا راز په پاکستان کې هم په تیرو عامو انتخاباتو کې خلکو د کیڼ اړخي ګوندونو په مقابله کې خی اړخي ګوندونه کامیاب کړل. د ورځپاڼې په وینا د نوي هندي حکومت جوړیدلو سره د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات نور نشي خرابېدلې، خو دې کې پرمختګ هم ډېر کم امکان لري، ځکه چې نریندرا مودي په دې غږ بوټونه ګټلې چې په هیواد کې به ترقی او خوشحالي راولي، نو ځکه به هغه ډېره توجه خپلو کورنیو مسلو ته ورکوي. البته د مودي سره په دې انتخاباتو کې د هندوانو سخت دریځ ډلو هم ډېر ملاتړ کړي او اوس به هغوی نوموړی د خپلې خوښې مطابق تګلارو جوړولو ته مجبوروي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره دغه هیواد راتلونکي انتخاباتو ته کتنه کړې او لیکي چې افغانستان کې زیاتره مشران د قبیلو او کورنیو په ملاتړ جوړ شوی دی. د دې هیواد ورستی عام انتخابات چې په کې ولس په اکثریت سره برخه واخیسته، په نتیجو کې یو ولس مشریز امیدوار هم د 50% رایو ترلاسه کولو کې بریالي نشو. داراز په دویم پړاو کې بعد ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ترمنځ مقابله وي. دا دواړه امیدواران د تیرو انتخاباتو د امیدوارانو سره رابطه کوي او غواړي چې د زیاتو نه زیات مشرانو مرسته ترلاسه کړي. مجله لیکي چې په دې دواړو امیدوارانو کې هر یو تن بریالي کیږي، خو هغه به نیغ په نیغه د هیواد د بنیادی مسلو لکه اقتصادي مشکلات، د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنو او د امنیتي ستونزو سره مخ کیږي، او د هغې لپاره به دا ضروری وي چې راتلونکي ولسمشر یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې ټولې خواوې شاملې وي، ځکه چې د دې ټولو مسلو مقابله یو تن یا یو قومیت یوازې نشي کولای تر څو چې ټول افغان ملت یو موټی شوی نه وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدم کوم مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د هیواد امنیتی ارګانونو غواړي چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د نوو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګړي. د دې کمیشن ویان د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه پروند د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د امنیتی ځواکونو د چارواکو ترمنځ په غونډه کې خبرې وشوې. دې اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کولو لپاره د تیاریو په ترڅ کې غواړي ځان ډاډه کړي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د سلګونو نویو محلونو د امنیت د خوندي کولو لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په پایل کې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به د رایې ورکولو څه باندې 4000 نوي محلونه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نویو هغو سره به د رایې ورکولو د ټولو محلونو شمېره 4000 ته لوړه شي. د دې کمیسیون ویاند وایي له امنیتي چارواکو سره په پرونی غونډه کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه بحث وشو. نور محمد نور آزادۍ رادیو ته وویل چې د نویو محلونو فهرست برابر شوی خو دوی د امنیت ډاډ غواړي. یوه مسله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید هڅه وکړي چې د دې نویو محلونو امنیت ونیسي. دا دوامداره بحث ته اړتیا لري او عملا کار پرې روان دی. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه ډاډ راکړي چې دا محلونه کومه ستونزه نه لري او امنیتي نیول شوی. ښاغلی نور وویل د نویو محلونو د جوړولو هدف د رایې ورکوونکو لپاره د زیاتې اسانتیا رامنځته کول دي. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیسیون وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د رایې ورکولو د ټولو محلونو د امنیت نیولو ته چمتو دي. د دې کمیسیون مشر جنرال سالم احساس له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
کوم حالات چې زیات شوي دي، امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکلف دي چې تامین امنیت وکړي او موږ د دې لپاره عامه تام آمادګي لرو او د خپلو مسلح قواوو په توانمندیانو باندې مطمئن یو او دلته هم چې د خلکو حمایت او همکاري شته.
د افغانستان خلکو د وری په 14مه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ او افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د ډاډمن امنیت د ټینګولو په خاطر د افغانانو او نړیوالو لستاینې سره مخامخ شول. ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی ترمنځ د غبرګولیا جوزا په 14مه نیټه ترسره شي.
اوبدل کوم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نومان ډاکټر عبدالله عبدالله په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي د 1990 زیږیز کال لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال عبدالله عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکاوه، خو اوس دی د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی مخکښ کاندید دی. د اپریل 15مې په انتخاباتو کې د هغه لومړی مقام ترلاسه کول د افغانستان لپاره د یوې هیلې ښکارندوی کوي، خو له دې سره سره د هیواد ډیری پښتانه د هغه مزیادوي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مالیې له پخواني وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره سیالي کوي. د ورځپاڼې په خبره په 1990 زیږیز لسیزې کې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه وه، هغه مهال عبدالله عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکاوه. دی هغه وخت مشهور شو چې د حکومتي چارواکي په توګه به یې وخت په وخت د هغو مخالفانو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوه چې په هغو جګړو کې وژل شوي یا ژوبل شوي ول. ورځپاڼه لیکي په وژل شویو کې زیاتره پښتانه ول چې د افغانستان د نفوس اکثریت وګړي دي. یوې خواته که د اپریل د 15مې په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله تر ټولو زیات رای اخیستل د افغانستان لپاره د هیلې ښکارندوی کوي، نو بلې خواته داسې ځینې پښتانه هم شته چې فکر کوي که عبدالله عبدالله په دویم پړاو کې انتخاب شو نو دا عمل به پښتانه ناکرار کړي او ان دا چې پښتانه به له طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي. د 1990 زیږیز لسیزې پر وخت عبدالله عبدالله له کردار په باخبره کسانو کې یو عبدالقیوم دی چې د افغانستان بانک مشر و او دا مهال د اقتصاد استاد دی. دی وایي هغه مهال به عبدالله اعلان کاوه چې دومره او دومره کسان ووژل شول. دی وایي هیڅ باور یې نشي چې عبدالله به بدل شوی وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې داسې پښتانه هم شته چې غواړي داسې یو کس ولسمشر شي چې د ترهګرۍ او جنایت پر وړاندې مبارزه وکړي. دا پښتانه د دې په اړه فکر نه کوي چې ولسمشر د پښتون وي یا تاجک او یا هم د بل کوم توکم. په دوی کې زیاتره شمیر د ځوانانو دی. په دوی کې یو وکیل نومیږي او په کابل کې ټیکسي چلوي. دی وایي پښتنو تل پر افغانستان حکومت کړی دی، خو دا ځل دا په دې پسې نه دی چې څوک به یې ګټي. د وکیل په خبره هر کس چې انتخابات ګټي باید په هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د کابل پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ودیر ساپی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، ځوان تاجکان، ځوان ازبکان او ځوان پښتانه ټول سره ملګري دي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې ځینې افغانان داسې هم دي چې توکم یا توکمیزو کیسو پسې نه ګرځي، خو د عبدالله عبدالله ماضي یې ویروي. دوی دا فکر کوي چې که عبدالله عبدالله د افغانستان ولسمشر شي نو د کورنۍ جګړې د وخت قومندانان به زیات پیاوړي شي او په هیواد کې به تختونې او شوکې زیاتې شي. خو ډاکټر عبدالله عبدالله دا تورونه نه مني او دا ډول خبرې د افغانستان
افغانستان لپاره زهرجنی بولی. نوموړی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته زیاته کړې ده چې افغانانو د مرګ قاصد ته رایه نه ده ورکړې.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
او سلی رساته زمونږه وپړتا سکتې شي. د پاکستان او افغانستان سوداګرو حکومتونو په دې صلاح شوی چې خپل منځي تجارت دو چند سي واکړي. د لړکی پرون په کابل کې وغونډه شوی چې پکې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه علاوه اعلی چارواکو هم ګډون کړی وو. د دې غونډې تفصیل درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې لیکي د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او چارواکو ترمنځ د اتوار په ورځ په کابل کې وغونډه شوه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 2.4 ارب ډالر نه په راتلونکي کال کې 15 ارب ډالر ته د رسولو فیصله شوه ده. په دې غونډه کې د پاکستانی وفد مشر د هیواد سفیر سید ابرار حسین کوله او د افغانستان د تجارت نائب وزیر مزمل شنواری د خپل هیواد د وفد د مشر په حیث غونډه کې برخه واخیسته. د دې رپورټر مخه په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو د خپل منځي تجارت زیاتولو لپاره په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او د لړکې د ورپېخو مشکلاتو په اړه بحث وشو. د پاکستان سفیر په دغه موقع ویل هیوادی غواړي چې په سیمه کې تجارتي حالې ځلې سي واکړي او د لړکي گاونډي هیوادونه ډیر اهمیت لري. ابرار حسین زیاته کړه چې سیمه ایز تجارت ته د ودې ورکولو لپاره پاکستان غواړي چې د پیښور نه جلال آباد او د چمن ناسپین بولدک ته لوی سړکونه یعنی موټر ویګانې جوړ کړي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي موقع لا نور زیات شي. دا ریپورت وړاندې د پاکستانی سفیر په حواله لیکي دوی غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لوزنامه تاجکستان ته هم وغځوي چې لوجب یې درې واړو هیوادونو ته اقتصادي ګټه رسیږي. ابرار حسین په دې موقع افغان سوداګرو ته باور ورکړو چې د محصول په لړ کې د دوی مشکلات به ختم کړي شي. اسوسییټډ پریس لیکي د غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي همکارۍ د 15مې غونډې په اړه هم خبرې وشوې چې په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د غونډې ګډونوالو تم سرګند کړه چې دا راز غونډې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو او د دې په لاره کې د خندونو ختمولو په لړ کې مهم کردار ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، افغان حکومت د شام جګړې ته په ایران کې د ډیرا افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د راپور له مخې د ایران حکومت په دې هیواد کې ډیرا افغان کډوال د ویزې او پیسو په بدل کې د تاړباسي چې په شام کې د حکومت په ګټه جګړه وکړي. په دې اړه پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سېنټرانو هم اندېښنه وښوده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
روسله دې چې د سوریه جګړې ته د ایران د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه راپورونه خبره شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د څېړنې لپاره په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه راپورونه رسیدلي خو په تهران کې د افغانستان سفارت موظف شوی چې په دې اړه د راپورونو رښتینولي معلومه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته په تهران کې وظیفه ورکړي او همداراز د ربط مراجعو سره په تماس کې دی چې کوم موثق اسناد شتون ولري چې د دې کار د واقعیت یا عدم واقعیت دلالت وکړي د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شي. خو که چیرې دغه واقعا شوی وي نو د بهرنیو چارو وزارت دا پکله کې غندي او د کډوالو د حقوقو د کانوانسیون سره دا په تضاد او په مخالفت کې دي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې کدا کار پر احتیا شوی وي نو دا به د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه استفاده وي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د افغان کډوالو د استولو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه ایران څخه وضاحت وغواړي. مسلمیار وویل د افغانانو له بې وزلۍ څخه ناوړه استفاده کیږي، د سوریه جګړې ته استول کیږي او هل تمري
واقعا په ایران کې دردونکي پیښې شوې. د دې حل لپاره باید افغانستان حکومت لار پیدا کړي، دا غوښتنې فقیرینه سوی استفاده کیږي، واقعا د سوریه جنگ ته افغانان لګل کیږي او ته قرباني کیږي.
وال ستریټ جرنال ورځپاڼې تیره اونۍ راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې هیواد کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د راپور له مخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنې د ویزې په بدل کې سوریې ته استوي څو د بشر اسد د رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریټ جرنال د راپور له مخې د تیرې پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې ترسره شول چې ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه.
اویدونکو، ایشیا ټایمز مجله په یو لیکنه کې وایي چې طالبان د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد او ټولنې د کلتوري ارزښتونو په اړه خپل پوهه د یوې مهمې وسلې په توګه کاروي. په لیکنه کې د هغو ځانګړو شعرونو او ترانو یادونه شوې ده چې طالبان یې افغانانو ته د خپل پیغام رسولو لپاره پر اف ام ریډیو ګانو او ویډیو سی ډي ګانو خپروي. د دې لیکنې غټ کې د هارون باچانه ورو
د ایشیا ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلی د افغانستان په جګړه کې د طالبانو د سخت مقاومت تر شا د دوی هغه ستراتیژي کار فرما ده چې د دې هیواد خلکو په تیره د پښتني سیمو اوسیدونکو ته د خپلې خبرې رسولو لپاره خپله کړې ده. لیکنه زیاتوي د افغانستان په جګړه کې ښکېل بهرني ځواکونه که څه هم په پرمختللو وسایلو سنبال دي، خو طالبان د دې لپاره چې د افغانانو پر ژوند او د هغوی پر کلتور او تاریخ خبر دي، د دغه هیواد د شخړې د پرمخ بیولو لارې ټاکي. افغان طالبانو له پخوا راهیسې دا خبره درک کړې چې د افغانستان په جګړه کې د دوی بریا همدغه ده چې ځانونه پکې ښکېل وساتي. همدا وجه ده چې دوی داسې بریدونه کوي چې بهرنیو ځواکونو ته زیات تاوان رسوونکي نه وي، خو د جګړې د ستراتیژۍ له پلوه مهم وي. لیکنه زیاتوي طالبان له دې سره هېڅ سروکار نه لري چې د نړۍ خلک په تیر هغه چې مسلمانان نه دي د دوی د نظریې او کار په اړه څه وایي. یوازینی فیکټور چې دوی فکر کوي د افغانستان د جګړې په ګټلو کې له دوی سره مرسته کولی شي، د افغانانو په تیره د پښتنو ملاتړ ترلاسه کول دي. طالبانو د همدې مقصد ترلاسه کولو لپاره له ځایي خلکو سره د اړیکو ساتلو او د پروپاګندې خپرولو یو کمپاین تر لاس لاندې نیولې ده. د دې په مقابل کې ایساف او امریکایي ځواکونو بیا د عام افغانانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. د ځواکونو که څه هم د ولسی مرګ جوبلی کمولو په برخه کې زیات کار کړی، خو د افغانانو له ژبې او کلتور سره بیا ډېره آشنایی نه لري. لیکنه زیاتوي له هغه وخت راهیسې چې د طالبانو د کوټې شورا په وجود کې راغلی، دوی د مخابراتو او پروپاګندې یو غښتلی نظام جوړ کړی دی. طالبان خپل یو ویبپاڼه لري چې په 500 بیلابیلو ژبو کې چلوي. دغه راز پر آډیو کیسټونو او ویډیو سی ډي ګانو هم خپل پیغامونه خپروي. لیکنه کاږي د افغانستان ډیری خلک په تیرا د هیواد د جنوبی سیمو هغه چرته چې د لیکنې تر مخه طالبان زیات نفوذ لري بې سواد دي. افغانانو هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر نورو روایتي ټولنو د وګړو په څیر د معلوماتو د یو نسل نه بل ته رسولو لپاره شاعري کارولې ده. طالبانو دغه لرغونې دود راغستې او د ځانګړو شعرونو او ترانو په جوړولو او پر اف ام ریډیو ګانو د خپرولو له لارې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د یوې مهمې وسلې په توګه کار ترې اخلي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږ یو سورزو د خبرونې په دې برخه کې کورمه ته په کورمه کې تیرونه کرفیو وا چې له وجې د 12 او 11 سینفون امتحانونه ځنډیدلی، نوې امتحانات نن نه پیل شوي. تفصیل تاریخ ورکړی راک
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسی کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی 12 او 12 جمعات د بورډ امتحان به د دې میاشت 19 نیټې نه بیا شروع کیږي. چارواکو په خبره په بڼه چنار کې دغه امتحان به تر 20 نیټې پورې جاری وي چې په کې زده کوونکي به د هغه پرچو امتحان ورکوي کوم چې د دې میاشت 12 نیټې نه واخله تر 15 نیټې پورې د کرفیو له وجې پاتې شوي دي. د کوهار بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله مشال رډیو ته وایي چې ځل بیا د امتحان دغه فهرست دوی د سیمې حالات د ښه کېدو پس جاری کړی.
12 تاریخ والا پیپر جب اپ نولسم تاریخ بنی گئی کیمسٹری اور سیوکس اور ایجوکیشن علم تعلیم کی ہوئی، اور بل جی 13 تاریخ والا پیپر چلا ہے اسلامی ہسٹری دو اپ شلم تاریخ بنی گئی، اور نولسم تاریخ والا اسلامی ہسٹری پارٹ سیکنڈ دو اپ یو اسٹم بنی گئی، اور ڈبل چلا کم سائیکالوجی والا اور دو اپ 22 تاریخ بنی گئی.
چارواکی پا خبر اپ باڑا چنار کے دا زنانو دو حالون پا شمول شپگ مختلف حالون دی چې پکې تر 1500 زده کوونکي به د 12 او 12 د پادشيو پرچو امتحان ورکوي. واضح دي چې په باړه چنار کې د دوو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي لقبله امنیت ساتلو لپاره کرفیو لګول شي و چې دا بیا سلو ورځې پاس ته د چهارشنبه پورس ختمه کړې شو. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
ک پورتو وای مشال رادیو ور اوریدونکو په بنو کې زمونږ همکار عمر دراز وزیر د پښتو د وتلي شاعر ممتاز اورگزی سره مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه وره
د شعر باقاعده شروع خو 1900 اته اتیا هم نه کړی. زما ورور به کوم کتابونه راوړل په هغه کې د حمزه بابا کتابونه هم شامل وو. ما د هغه غزونې کتاب بیا بیا لوستو. ما په پوهې کوشش کولو کله چانه تپوس کړی کله چانه تپوس کړی. دغه متاثر کېده چې ستویلې شي دغه وي نو بیا زه د حمزه بابا نه متاثر یم.
غزل نه علاوه نور هم تاسو شاعري په څه باندې زیاته مرکوز ده؟ کټوله په غزل باندې مرکوز ده.
ما غزل لیکلې زیات ته خو نظم هم لیکلې دي. په دې نسدو کې مې د پښتو نظم ته یو نوی فوم ورکړی دی چې په هغه فوم کې د پښتو پیدا سي نظم نشته. خلک وایم ډېر سي تور ماخامه لاس مې د شپې په لاس کې ورکه ډېره مننه آخري ګټ کوم لجام.
تاسو چې کوم غزل دی چې کوم د پښتو کوم سندرغاړي دي چا ویلي دي؟ داسې
زما شعرونه ویلي شوي دي. ارون باشا ویلي، ظفر اقرار ویلي، ماستر علي حیدر ویلي، خدای بخلي رسول باشا ویلي.
چې کومه شاعري مجموعه ده راغونډه کړې ده که داسې خورا وره پرته ده څه بقاعده چاپ کتابونو شکل؟
دوه چاپ دي. اولنی کتاب و بنګړي بنګړي واده او دویم کتاب و د ځمکې اسمان. دریم اوس را روان دی اسمان کې خخستر کې.
اسمان کې خخستر کې دا کې زیاتر غزل دي سدي
دې کې غزل هم دي او شل پنځه شپه کې دا غنوي نظمونه چې ما ذکر وکړو دغه پکې
زمونږ پښتنو سیمو کې په فاټا کې قبایلی سیمو کې چې کم دینه سم حالات دي نو دې حالاتو نه ته هم متاثر یې؟
په دې باندې زما شعرونه شته دي. زما کرب شه دي، دغه د کام کرب دي، دغه د کام زیات څه کم دي. دا په مجموع کې زما زیات دي. نو ما کوشش کړی دی چې زه راغون غاړم سومره کامیاب شوی یم سومره نه. دا په لوستونکو اوریدونکو غزل دوه شعر دي چې تر لرې لرې ځایه هیڅوک نشته، زما خیال دی زما خدایه هیڅوک نشته. او که وروستو چا پوره خبره وکړه، او که وروستو چا پوره خبره وکړه تر دې دمه ورته وایه هیڅوک نشته. بل شعرونه دي د حالاتو مطابق چې څه کیسې وي ګرمې ګرمې لکه اوښکې، دا خو ما وکړلې نرمې لکه اوښکې. او راته ښکاري چې سپین غر دی جړېدلې، دا رڼې اوبه د کورمې لکه اوښکې.
ډېر ښه ممتاز اورگزی صاحب، تاسو په اورگزی کې هم وایي او بیا اکثره په بهر ملک کې وایي تاسو، نو کله چې اورگزی ته راځئ دلته هم تاسو ادبي هلې ځلې څنګه وي غونډې کېږي او بهر ملکونو کې چې تاسو کله وایي هلته هم تاسو شاعران راغونډې کوي غونډې کوئ داسې؟
پښتو ادبي چمن ټل هغه تربیه شوي خلکو چې بیا په سفر لاړو، نو هغلته یوه ټولنه د مخکې نه موجوده وه، اوس د هغې ټولنې عمر 34 کاله. د اماراتو پښتو ادبي ټولنه مرکز دوبۍ، نو 100 کالو نه زه هغې ټولنې سره یم. اوس هم دا پروګرام دی چې مونږ به لس کتابه چاپ کوو په 2014 کې، او دا به هغه کتابونه چاپ کوو چې د ایم فیل او د ایم ای په کورسونو کې شامل دي. خوشتانه
په اخره کې پښتانه چې کوم ځوان شاعران دي هغوی ته څه پیغام لري؟
عرض به دا کوم چې شعر لوی هنر دی او هنر ریاضت غواړي. په دې باندې ټول متفق دي چې یو هنر هم بغیر د ریاضت نه راځي. ځوانان شاعران بشمول ما چې څو پورې مونږ د کتاب خلک شوي نه، مونږ د مطالعې خلک شوي نه، مونږ د هنر خاوندان جوړېدای نه شو.
او د څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول پښتون او افغان کام امن تلېواله دی. د دې امن په لړ کې پېښور کې یوه مشاعره شوې ده. زلان یوسفزی په نور تفصیل لکه
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن د انتظام لاندې د امن په نوم مشاعره کې د خیبری جنسي شاعرانو او زده کوونکو ګډون وکړو. د دې مشاعرې د هدف په اړه د یاد تنظیم مشر سید الرحمن افریدی مشال ریډیو ته وویل:
ینګ کول وته مونږه چې هغه راشي او وی مونږه وورو او د هغه حوصله فزای وشي. دوه خبره ده چې مونږ د خیبر د سیمه غټ غټ شاعران په د مشاعره کې بللې، نو د امن په موضوع باندې د هغه ګټور بحث مونږ وورو، د هغه نه فائدہ وخلو.
مشاعره کې ګډون لرونکي یو زده کوونکی او شاعر رفیع الله حکیار ویناوه چې هغه د خپل شاعرۍ لاره د قبایلی سیمې په ځوانانو کې انقلابی بدلون راوستل غواړي. نوموړی په خپل شعرونو کې وایي:
دلته د کلی ګدرونه جاړي، دلته د مینې ماخامونه جاړي، دلته غیارو هر ځای کور کړی دی او نن د خیبر ځمکې سمهور کړی دی، دلته مکتب دلته کې سکول وران دی، دلته کې ټول مړه خفګان خفګان دی، په ما د خپل وطن والله چې ګران دی، ټولې دنیا راته پې اور کړی دی او نن د خیبر ځمکې سمهور کړی دی.
د یو بل شاعر ریاض افریدی وینا ده چې بدامنه په شاعرۍ باندې هم اثر کړی دی او اوس زیاتره شاعران په خپلو شعرونو کې د بدامنه او بدلون جړا کوي. نوموړی وای
چې مخته زما وکتل کفن کې ویلی یو لیونی کم شو په وطن کې، او د سحر نسیمه کوم پیغام دی راوړو، د سحر نسیمه کوم پیغام دی راوړو چې زړه د کله او چاو په چمن کې، او کوهکنی به بی فرهاد هسې چاکړه د شیرین عشق کنوې په کوهکن کې، او حق ویل په دغه وخت کې افریدیا سریس کروټ ګرځول دی په لمن کې.
مشاعره کې ګډون لرونکو شاعر کندهار افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی مزکه په شعر او شاعرۍ کې ډیره زرخیزه ده، خو د امن د نشټوالي له وجې اوس په خیبر ایجنسی کې مشاعرې کېدل د نشټ برابر دي.
بیا په مسیدو کې دی، زړه مې په لوېدو کې دی، کم یو دو پخلا کوم سړی چې زړه کې دی، او چوی د ظلمتونو شپه لمر پر خاطر کې دی، وستا په لوري تک کو خون په غرزېدو کې دی، او شو سبب د سوز او ساز، شو سبب د سوز او ساز ګل په خندېدو کې دی، او وی شول د کوم ظلمي غږ مې رسېدو کې دی، او شیر د چې کم اشوا د ظلمستي سور په پریوتو کې دی.
مشارکې د ګډون لرونکو شاعرانو وینا وا چې کچري د دوی صحیح سرپرستی وشي نو شاعران د خپل کلامونو لارې د ټولنې او بیا په خاصه توګه د ځوان کل په تربيت کې مهم کردار لوبول شي. سلام یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمعه پروس په سالور نیمو بجو
د یارانو مشال